یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه چې ماسپخین تر 2 بجې پورې به روانه وي، زه اجمل تورمان په کې تاسو قربتوب کوم او د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملتیا کوي. په خبرونه کې به اورئ چې ولسمشر غنی ترکمنستان ته سفر کړی دی. بهرنیو موضوعاتو کې به مو د بلاروس او روسیې د ګډو تمریناتو په اړه د ناټو له اندېښنې خبر کوو. نور موضوعات هم شته او دوهمه نیمایی نور بسته ژوندۍ اونیزې خپرونه ته ځانګړی شوې ده. خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له سالم محمد سالیس خور.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ترکمنستان کې لزینو چارواکو سره پر اړوند مسایلو خبرې کوي. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربه توپ د 15 پړاو سالون د نن آسیایي سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. فلسطینی ډله حماس وایي موافقه کړي چې له خپل سیال فتح ګوند سره د خپل اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته لاړ چې د آسیایي لوبو پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره هم جلا جلا کتنې ولري. دغه ټاکل شوی چې ښاغلی غنی له ترکمنستان څخه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په 2 اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل ولسمشر محمد اشرف غنی به د سې شنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي او په څنګ کې به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ او د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسي سره هم وګوري. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربه توپ د 15 پړاو سالون د نن آسیایي سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شاه شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د رزمي لوبو جوجیتسو په برخه کې د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ شغلي سفری دغه میډال د افغانستان په نوم کړ. د ترکمنستان په کوربه توپ د سالون د نن آسیایي سیالۍ نن د ترکمنستان د ولسمشر لخوا پرانیستل شوه چې لس ورځې به دوام کوي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې پرون ناوخته د افغان قوو په بریدونو کې د دولت 14 تنه وسلوال او مخالفان وژل سوي دي. په اورزګان کې د تلرمې پلي لوا ویان وحید الله فضلین نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه پرون ناوخته افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو پر مرکزونو کړي.
څوارلس نفر دښمن وژل شوي، یوولس نفر ټپیان دي. بیپور موټر ورسره وو، خو بل چې رینجر دا هم له منځه تللي. دوه قبضه راکټ وو، فاق دانې شاتکي، یوولس دانې کلاشینکو به له منځه تللي د دښمن تېره ورځ.
چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې یوولس تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په دغو بریدونو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي تېره شپه په دې یک ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې 8 سیمه ییز پولیس او 6 تنه وسلوال وژل سوي دي. د غزنی د پولیسو ویاند وایي جګړه هغه وخت پیل شوه چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د دې یک ولسوالۍ په روبات سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه امنیتي پوسټه ډله ییز بریدونه وکړل. پولیس وایاند فهیم امرخیل نن یکشنبه ازادي رادیو ته ویل په دې نشته کې څلور پولیس او د دولت اته تنه وسلول مخالفان هم ته پینسیوي.
خوشبختانه ته دغه څنګه چې په څه خوت کولې په دې نشته کې چې وسلول مخالفان شتل نه پوهه د دې چې اته نه پرم ته چاندې.
د غزنی د پولیسو ویاند وایي دغه پوسټه د دې پلاس کې ده او وضعیت کنټرول شوی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبان ویاند معرفي کوي د لسو پولیسو د وجل کېدو ادعا کوي. تیرخ په کرکوک ښار کې په یو 14 کې 3 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ژوبل سوي دي. 14 چې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په نتیجه کې پرون ناوخته وسوه د الکولو یا پلورنځای په نشه سو. یو عراقي چرواکي ویل چې 14 څو دوکانونه ویجاړ کړي او د پیښې د ځای په شاوخوا کې 3 موټرونه سوځول دي. تر اوسه پورې د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په عراق کې دغه ډول بریدونه عموما داعش ډله کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د خپلواکۍ د ټول پوښتنې په اړه د کردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده او که د رایې اخیستلو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته سو بغداد چمتو دی چې مداخله وکړي. عبادی پرون شنبه وویل عراقي وګړي په غیر قانوني ډول له قوې څخه په کار اخیستو وګواښل سوه پوځي مداخله به وکړي. د کردستان د کورواکي سیمې د پارلمان غړیو هغه پلان تصویب کړی چې پر اساس یې د سپتمبر پر 25مه د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه کیږي. او فلسطیني ډله حماس وایي موافقه یې کړې چې له خپل سیال فتح ګوند سره د خپلو اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې وکړي. حماس نن یکشنبه وویل چې د غزې د ادارې کمیټې د منحلولو، د ملي انتخاباتو د کولو او د پخلاینې حکومت ته په هغه تړانګه کې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې ده د خپلو مسؤلیتونو د ادا کولو د اجازې ورکولو فیصلې هم کړي دي. دواړو فلسطیني ډلو په ځلونو ځلونو له یو بل سره خونړۍ نښتې هم کړي دي. د حماس او فتح ترمنځ د اختلافاتو د پای ته رسولو دغه راز په غزه او لویدیځه غاړه کې د یووالي حکومت د جوړولو لپاره ګڼې هڅې د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي.
تاسی زموږ حق له ازادي راډیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته تللی. د ولسمشر د وایم مرستیال دوا خان مینپال د دغه سفر په اړه وایي
ترکمنستان او د تاجکستان د جمهور رئیسانو سره د افغانستان د ولسمشر لیدل په همدې باندې راڅرګند شي په اقتصادي او تجارتي برخه کې ورته منځنۍ اسیا باندې ډېر لوی حساب کو.
د اقتصادي چارو کارپو ګلخان صبری په اړه څه وایي؟
مرکزی آسیا افغانستان ته نږدې دي، مخصوصا د ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه د افغانستان سره په پوله پرته دي.
په خوست کې مو له یو ښوونځي سره له مرستې خبرو. په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د ناټو یو جګپوړي چارواکي د بلاروس او روسیې د ګډو تمرینات په اړه اندېښنه ښودلې. او په دوهمه نیمایي کې نور بست اونیزه خپرونه ملتیا موقع. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ترکمنستان ته سفر کړی دی. دا چې دغه سفر په ترڅ کې به ولسمشر له چا سره ګوري او په کومو موضوعاتو به خبرې کوي، زموږ همکار محمد واصل وصال چې د ولسمشر د وایند مرستیال دوا خان مینپال خبري غونډه یې تعقیب کړي، دا سره په سټیجو کې دی او په دې اړه جزئیات راکوي. وصال صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر په دغه سفر په ترڅ کې د چا سره ګوري او پر کوم مسایل به خبرې کیږي؟
مننه ترمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر محمد اشرف غنی به په اشقآباد کې د ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې ترکمنستان د ولسمشر د سفر هدف د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو او همکاریو پراخول دي. خدای چې د مرستیال بیان خبرې واورو.
خو د ترکمنستان او د تاجکستان د جمهور رئیسانو سره د افغانستان د ولسمشر لیدل په همدې باندې راڅرګند شي په اقتصادي او تجارتي برخه کې ورته منځنۍ اسیا باندې ډېر لوی حساب کو. ډېر زیات دلته د اورګاډي د پټلۍ چې هغه د افغانستان سره ونښلي او افغانستان یو ډېر د همکاري یو ډېر فرصت او دهلیز دی د جنوبي اسیا سره.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمېنې اشقآباد ته ورسېد او هلته د ګاز او نفتو په برخه کې د ترکمنستان د مرستیال ولسمشر مقصد بابایوف او په اشقآباد کې د افغانستان د سفیر او د آسیایي سیالیو د استازو لخوا هرکلی وشو. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د رالېږل شوي خبرپاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به د ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو سربیره د ترکمنستان په کوربهتوب د پنځم پړاو سالون درنه آسیایي سیالیو څخه چې نن پرانستل شوه هم لیدنه وکړي. ولسمشر سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر، د مالی وزیر اقلیل حکیمی، د زیربناو په چارو کې د جمهور رئیس ستر سلاحکار ډاکټر محمد همایون قیومی، د منځنۍ آسیا په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر، په سوداګریزو چارو کې د جمهور رئیس سلاحکار سیروس الاف، او د جمهوري ریاست عالی مقام دفتر د ستراتیژیکو چارو او د رسنیو مرستیال محمد ارون چخنسوري هم ملتیا کوي. په تیرو څو کلونو کې تورمن صاحب د افغانستان حکومت تر ډیره د هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو هوایی دهلیزونو په پرانستلو سره د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي، چې د قینې او چابهار بندرونو او له هند سره د هوایی دهلیزونو جوړېدلې خې بیلګې دي.
وصال صاحب، ټاکل شوی چې ولسمشر اولمپیکي لوبې هم هلته پرانیزي او هلته ګډونو کې په دغو لوبو کې افغان لوبغاړو هم ګډون کړی؟
بالکل تورمن صاحب، له 1400 رشتو څخه 213 افغان لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی. په دغه سیالیو کې چې پنځم پړاو دی، 6000 لوبغاړي ګډون کوي، چې له نیکه مرغه افغان لوبغاړي هم د سلګونو په تعداد کې دغه سیالیو کې برخه اخلي. او ښه خبر خدا ده چې دغه سیالیو په لومړۍ ورځ د افغانستان یو لوبغاړي د رزمي سیالیو په برخه کې حسین بخش سفری وتوانید چې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګټي. او دا نو یو ډول ډیر ښه هرکلی ده د ولسمشر چې د سرو زرو په میډال سره هرکلی کیږي، او هیله ده چې نور لوبغاړي هم ښه وځلیږي.
ډیر ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته رسیدلی دی. اولته به پر اقتصادي مسایلو د هغه هیواد له چارواکو او خپل سیال سره خبرې وکړي. په همدې امله زموږ همکار محمد عدیس پردیس اقتصادي چارو له کارپو ګلخان صبری سره مرکه کړي، او لغې پوښتلي دي چې دا سفر تر کومه پورې اغیزمن تمامېدلی شي. په دې اړه به د ښاغلي پردیس مرکه له ګلخان صبری سره واورو.
موږ د مرکزی آسیا سره اړیکو ته د څو جهتونو برتري ورکو، مخصوصا د اقتصاد له نظره. هغه ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې په یوې نقطه ډېر اتکا کوله، په جنوبي آسیا کې چې هغه عمده تجارتي اړیکې د پاکستان سره وي. خو ولې د پاکستان سره د سیاسي روابطو پر بنا زموږ مسایل اقتصادي هم ډېر ډېرې تاثیرات لرل. نو موږ د خلکو ضرورتونه چې هغه دولت نشي کولای رفع کړي، مجبور دي چې دا ضرورتونه د بهر نه رفع کړي. نو ځکه افغانستان مرکزی آسیا ته توجه کړی چې یو خدای چې مرکزی آسیا افغانستان ته نږدې دي، مخصوصا د ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه د افغانستان سره په پوله پرتې دي. د اقتصاد نظر هر څومره چې ممالک خپلو کې نږدې وي، د مصارف چټي او اموال چې دی هغه زر یو د بل ته انتقالوي.
صبری صاحب، کسان تاسو یو څه اشاره ورته وکړه که مشخصا نه ته وایس چې تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان سره مشخصا په اقتصادي برخه کې په کومو برخو کې ډیر مرسته کولای شي؟
دوی دا دواړه هیوادونه، تاجکستان او ترکمنستان، یو خو سرشاره طبیعي منابع لري، او دا غو منابعو کې دوی ګاز ده او دوی برق ده، برېښنا ده. افغانستان د دواړو ته ډیر ضرورت لري. دوی لنګانا د دوی ترمن تقریبا دا مشترکات هم دي، ځکه چې ټوټا پروژه چې افغانستان ته برق انتقالي همدا د ترکمنستان او تاجکستان هیوادونو نه تیریږي.
بله، وروسته پوښتنه مې دا کوله چې په دې سفر کې ویل کیږي چې افغان ولسمشر به له خپل تاجک سیال او همدار از ترکمنستان ولسمشر سره په کتنه کې د ریل پټلۍ موضوع چې دا به هم مطرح کی. غوښتل مې دا پوښتنه وکم چې د ریل پټلۍ لاره د افغانستان وسلیدل د دوه هیوادونو سره او په ټوله کې منځنۍ آسیا سره څومره کولای شي د افغانستان په اقتصاد مثبت تاثیر وکړي، او افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره کوم لارې چشته دي وکړای شي نور مناسب بدلونه پیدا کړي.
ترانسپورت چې د اقتصادي پرمختګ یو عمده عامل ده، نو ترانسپورتي امکانات چې څومره ډیریږي دا د یو ملک د اقتصاد سره مرسته کوي. د ریل ګوډي پټلۍ په ذریعه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره تړل دا معنا لري چې موږ د ترمن تجارتي اړیکې او روابط ټینګ کیږي، قوي کیږي.
د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد ګلخان صبری و چې ترکمنستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي ګټو په اړه چې نوموړي سفر کړی دی، زموږ همکار محمد حدیث پردیس سره مرکه کوله.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
له اقتصادي موضوع ته اقتصادي خبرونه ته ورځو چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د 10000 ټنو په اندازه اصلاح شوي تخمونه وپیریو په څلور دیرش ولایتونو کې پر 200000 بزګر وبشي. د دغه وزارت وایان لطفلا راشد ازادي رادیو ته وویل لدې سره به 400000 هکتار ځمکه خړوب شي. د ده په خبره لدې سره به په سلو کې تر 150% پورې حاصلات زیات شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په راتلونکو دوو ورځو کې په کابل کې د اسلامي بانکدارۍ په اړه د ملي اطلاع ورکولو کانفرنس جوړیږي. د دې خونی ویاند سیام الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته وویل د دې کانفرنس هدف په اسلامي هیوادونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ د سرنګوالي په بیلابیلو برخو کې د اسلامي بانکدارۍ نه ګټه اخیستنه او په خصوصي سکتور یې تاثیرات دي. خاغلی پسرلی وویل چې په دې کانفرنس کې به دولتي مسؤلین د خصوصي سکتور غړي او د اسلامي بانکدارۍ غړي ګډون وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,160 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1,960 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منی بوجۍ 1,850 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,160 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1,500 او یو لیټر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او سربیره پر دې د کابل ښار په سرای شاهزاده کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 1.8 افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پوند 2.5 افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او لس پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 601 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي د روسیې او بلاروس د پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه غیر شفاف بلل. دواړه هیوادونه وایي چې دغه تمرینونه د نړیوالو قوانینو سره سم ترسره کیږي. خود ناتو چارواکي وایي چې پکې د پوځیانو شمیر له ټاکلي حده ډیر زیات دی. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې ده. نوری صاحب، که د ناتو د دغه لوړ پوړي چارواکي د اندېښنې په اړه راته وایي چې د څه ویلې دي؟
بلې، تورمن صاحب، جنرال پیټر پاول د ناتو د پوځي کمیټې مشر دی. له اسوشیټډ پرس آژانس سره پرون په مرکه کې ویلي چې د زپات 2018 کال دغه پراخ پوځي تمرینونه چې روسیا او بلاروس یې په ګډه مخته وړي، ځکه د اندېښنې وړ دي چې د موسکو لخوا شفافیت پکې نشته. جنرال پاول زیاته کړه کېدای شي د دغو تطبیقاتو په جریان کې له انتظار لري ناوړه پیښې رامنځته شي. البته له نوموړي مخکې نورو د لویدیز پوځي او سیاسي مشرانو هم د دغو پوځي تمرین نو پاره بچی د ناتو په ختیځ خوا بلاروس او د روسي په لویدیځو برخو کې تر سره کیږي اندېښنه خوده لیده. دغه پراخ پوځي تمرینونه به تر راتلونکي چهارشنبه پورې دوام کوي. بلې تورمن صاحب.
بلې، نور څه بلاروس او روسي د دغه اندېښنو په خبرګون بیا څه نه دی ویل؟
موسکو او مینسک وایي د زپات په تمرینونو کې 2,200 سرتیرو ګډون کړی دی. خو جنرال پاور لکه څنګه چې مخکې مو ویل، ویلي چې د ګډونوالو شمېر ښایي تر 100,000 پورې ورسیږي. لویدیځوالو دغه راز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې پر سر له دې هیواد سره د رامنځته شوي کړکېچ په ترڅ کې موسکو غواړي خپل قدرت وښيي. خو موسکو بیا دا خبره رد کړې چې ګواکې دا د یو تهاجمي اقدام وي، او زیاته کړې ده چې ناتو ته د یو دښمن په سترګه نه ګوري او نه هم د دغو تمرینونو هدف ناتو دی. تورمن صاحب، البته ناتو مخکې ویلو چې درې تارون کې هستوي چې په بیلاروس او روسیه کې د زپات پر تمرینونو څارنه وکړي، خو په کراتو کراتو یې له دغو دواړو هیوادونو غوښتي چې پر دغو پوځي تطبیقاتو پراخې څارنې ته اجازه ورکړي، ځکه چې په دغو پوځي تمرینونو کې د سرتیرو شمیر له هغې حده چې منسک او موسکو ویلي ډیر زیات دی. خو له بلې خوا د روسیې تاس خبري آژانس د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د اوو هیوادونو څارونکي بیلاروس ته رسېدلي چې دغه تمرینونه وڅاري. د بیلاروس د دفاع وزارت ویان ویلي چې د دغو تمرینونو د شفافیت لپاره د لاتویا، لیتوانیا، ناروې، پولند، اوکراین، سویډن او استونیا څارونکو ته اجازه ورکړي چې په ګډه دغه ستراتیژیک تطبیقات وڅاري. البته د لیتوانیا ولسمشر یو د هغو مشرانو له ډلې ده چې د دغو پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د دې نښه ده چې روسیه له ناتو سره یو جدي کړکېچ ته تیاری نیسي. پر لیتوانیا سربیره تورمان صاحب د بالتیک دوه نور هیوادونه استونیا او دغه راز لیتوانیا او استونیا هم د روسیې لخوا د پوځي تمرینونو په اړه مخکې هم ډیر اندېښنه ښودلې د روسیې د پوځي اقداماتو په باب. بله تورمان صاحب.
بله ډیر ډیر مننه نوري صاحب. قدر منوریدونکو د ازادي راډیو همکار نوریاس نوري و چې د روسي او بلاروس د ګډو تمرینونو په اړه د ناتو د اندېښنو په اړه راته راپور راکولو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
جمهوری ریاست وی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی فرمان لمخې د عدلي، قضایي، دفاعي او امنیتي ادارو مسؤلین او منصوبین نشي کولای په سیاسي غونډو او مظاهرو کې برخه واخلي او د سیاسي ګوند غړیتوب ولري. په همدې اړه د ولسمشر له مرستیان ویان نجیب آزاد سره زموږ خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د همدې فرمان د جزئیاتو په اړه پوښتلې دي.
دا فرمان د هغه کارمندان یا هغه مامورین یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلي او قضایي ځانونه مثلا لویه څارنوالي او ستره محکمه سوه او دفاعي او امنیتي نهادونه مداخله لکه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې، د یو منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري یا د عضویت ولري ولري د سیاسي احزابو همدارنګه د نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اعتصاباتو، اجتماعاتو او په دغه کې برخه واخلي. په همدې اساس باندې دا فرمان لاسلیک شوی دی چې دا فرمان د اساسي قانون د 153 مادې سره سمون کې اړوند د نظر کور سره آیت دا فرمان لاسلیک شوی دی. هغه کسان چې په دغه نه هادو کې لري قضایي او امنیتي او دفاعي ارګانو کې کار کوي هغه نشي کولای چې سیاسي احزاب غړیتوب ولري او یا هم په جلسو غونډو تظاهرات او شباب اجتماعات کې برخه واخلي.
د ادارو هغه ټیټرتبه مامورین چې هغه عادي مامورین دي، اداري کارکونکي دي، هغه هم د دې فرمان لاندې راتلی شي.
هغه مامورین چې په دغه ادارو کار کوي، البته مثلا چې اوس ټیټپوړی مامور موږ منم هغه د مامور اصلاح د هر هغه چارو لپاره کاروو چې هغه په دولت کې کار کوي. اوس که چېرې یو عسکر وي، هغه د وزارت دفاع عسکر دی، هغه ټیټپوړی مامور دی د دې وزارت، اما هغه د یو دفاعي او امنیتي ارګان مامور دی، هغه هم نشي کولای. یعنی هر هغه څوک چې په عدلي او قضایي او امنیتي دفاعي نهادو کې کار کوي، په کاغذ او لوړ پوړی چارواکي وي، هغه یو عادي مامور وي، هغه نشي کولای چې سیاسي غړیتوب ولري، سیاسي عذاب غړیتوب ولري یا په دغه ډول فعالیتو کې برخه واخلي. کومه شي یادونه وکړه غونډې او تظاهرات او لاریون او دا لاشه صادر کوي.
فکر کوي آزاد صاحب چې دا فرمان به په درست شکل باندې عملي شي؟
حکومت خپل ټول پلان هڅه کوي، یعنی دا اصلاحات یو پلان هم په بیلابیل اصلاحات او ستري پلیسي دي او بعضې دا اصلاحات د پلي کېدو پر حال دي. د حکومت همدا هڅه ده او موږ
آزاد صاحب که سم تاسو ورته اشاره وکړه خو په واضح ډول ونه ویل غخره چې دغه فرمان هغه دولتي مامورین چې تاسو یادونه وکړه په پمدي برخه کې کار کوي، پدلی دفاعي او امنیتی سکتورونو کې کار کوي، کدا فرمان په ځان نام لیکي دوی بخپل دندې د لاس اور کوي څنګه؟
دا فرمان د نام لیکوي هغه د افغانستان د جزاده کوډ د کوډ پاسات باندې به د دې سره چلن کیږي. نو دا دا څو شان دي په دې فرمان کې، یعنی هغه کسان چې یو څوک د مثلا سیاسي عضویت نه لري اما په غونډه کې برخه اخلي یا په لاریونو کې برخه اخلي، یا یو څوک دی چې هغه سیاسي عضویت لري او سیاسي عضویت د لاس نه ورکوي، د دې سره به عدلي او قضایي ادارې د جزا د قانون پر بنسټ باندې چې په دې فرمان کې یادونه شوې ده د قانون له مخې به د دې سره چلند کیږي. هغه ممکن د دندې د لاسه ورکول وي، ممکن په نورو حکمونو باندې یا نور جرمانی پر دې وټاکل شي، یا هر څه چې وي هغه به د عدلي او قضایي ادارو لخوا د افغانستان د جزا د کوډ پر اساس باندې د دې سره چلند کیږي.
د افغانستان د ولسمشر د ویام رسیال نجیب آزاد و چې د ولسمشر د نوی فرمان پاړه کوم چې د عدلي قضایي دفاعي او امنیتي ادارو مسولین او منصبین نشي کولای په سیاسي غونډو او مظاهرو کې برخه واخلي د ازادۍ رادیو سره مرکه کوله. قدر من اوریدونکو، د ډنمارک خلکو او د یاد هیواد د یو شمېر تعلیمي بنسټونو مرسته چې شاوخوا 3.5 لک ډالر ارزښت لري او 40 قلمه بیلابیل خونیستو کې پکې شامل ول، په خوست کې د بیبي خدیجه په نوم د نجونو پر خوانزي وبېشل شو. د خوست ځای چارواکو یاد مرستې وسایل او نور هیوادونو هم وغوښتل چې په افغانستان کې د خوانزي سره ورته مرستې وکړي. نجیب الله آلو خیل تفصیل وړاندې کوي.
په مرسته شوي توکو او وسایلو کې کمپیوټرونه، میزونه، چوکۍ، کوچونه، پرینټر، د کلینیک وسایل، د معیوبینو زده کوونکو لپاره ویلچرونه، د اسنادو الماری او د ادارو نور اړین توکي شامل دي. د عامه ظرفیت لرونې مؤسسې استازي فضل الرحمن قانی چې یاد مرستې بی بی خدیجې لیسې ته وسپارلې، آزادۍ راډیو ته وویل
مونږ د بی بی خدیجې لیسې ته د 3.5 لک نیولې تر 40 لک ډالرو په ارزښت دغه اجناس مونږ د ډنمارک هیواد د خلکو او هلته زموږ افغانان ورونه چې د ډاریو په نوم مؤسسه لري، دوی په افغانستان کې هغه مکاتب چې دوی واقعا ستونزې ولري، مشکلات لري، مرسته کوي او موږ یې په واقعي ډول د غاجناس دلته مکتب ته انتقال کړي دي.
د بی بی خدیجې لیسې دوه تنه زده کوونکي د ډنمارک د خلکو مرسته د دوی لپاره مهمه بولي او وایي چې
زګل غټه موږ مکتب کې ډېر مشکلات و، مې چوکۍ مزي طرفه هم نه بدو طرفه هم د سیمې فیل لري طرفه خدا مرسته چې موږ سره موږ ډېر خوشاله ځکه موږ د ډېر اچای موږ سره کول شي. نن مې مجبینه ډېر مشکلات موږ په خوندې کې لرو، ان موږ چې لابراتوار کې تجربه کو چې ډېر قیمتي شیان وي آی موږ یې په تجربه کې نه وي او موږ تجربه بیا نه کو.
د بی بی خدیجې لیسې یو بل تنه زده کوونکي همایرا د ډنمارک له خلکو مننه کوي او زیاتوي چې
د ډنمارک د هیواد له خلکو څخه موږ اول ډیره مننه کوو او بل د غمنه زموږ د مکتب ډیر امکاناتي پوره کړل. موږ خپل کمپیوټر لیف لرلو خو داسې چې یو کمپیوټر ته به درې زده کوونکي کینستل او یو زده کوونکي به کار کول او د نور به بیکاره پاتې کېدل. اوس هر خور کولی شي چې د کمپیوټر څخه استفاده وکړي.
بل لوري ته د خوست د ولایت مقام په استازیتوب د بشري منابعو رئیس نقیب الله متنوال د ډنمارک هیواد او نورو مؤسساتو چې د دې مرستو پر راټولولو او لیږلو کې مرسته کړې مننه وکړه. د نورو بشرپاله هیوادونو او مؤسساتو وغوښتل چې په دې برخه کې خپلې مرستې روانې وساتي.
موږ د ډنمارک هیواد او ټولو هغو مرستندویو چې په دې برخه کې همکاري کړې ده مننه کوو. ولایت مقام د دوی ګام ستایي او موږ هیله من یو چې د دې نه اعظمي استفاده وشي. موږ په ډېرو نورو مکتبونو کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، هیله من یم چې نورې مرستندوی ادارې هم زموږ سره په دې برخه کې پر لاسنیوی وکړي او زموږ
د یادونه وړ ده. خوست چې خواوشه د 3.5 لک زده کوونکي لري، دریمه برخه نجونې دي.
آزادی رادیو لونه ترو وورزی پونه کی
او دا هم یو جالبه موضوع. خپل کمپنۍ پورسته ورځو کې د څو نویو موبایلونو ترڅنګ خپل زیرک ساتونه هم نندارې ته وړاندې کړل. دغه ساتونه له ځانګړتیاو مو اسمت ساروان خبروي.
اپل په ورستي ورځو کې د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوي سمارټ یا زیرک ساتونه هم نندارې ته کې خودل. دا ساتونه چې د لمر په انرژي چلیږي، یو سیم کارت لري او د مخ شیشې د انتن کار ورکوي. اپل دا ساتونه د چهارشنبه پښپه د اپل اته، اپل نه پلس، اپل لاسیا ایکس او د اپل تلویزیون ترڅنګ وخودل. خو ډیر پام د اپل موبایلونو ته واوښت. د ساعت په اړه ډیر څه ونه ویل شول. د اپل د دې ساعت بیه 3.99 ډالر ده. د اپل دا ساعت چې اپل 3 واچ نومیږي د اپل د مخکنیو زیرک ساعتونو په شان د موبایل ټلیفون کار هم ورکوي، خو په دې یو کې د دې لپاره چې یو سیم کارت لري او شیشه د آنتن کار ورکوي دې ته اړتیا نشته چې ساعت موبایل ته نږدې وي. دا ساعت د سپورت او منډو د اندازه کولو د امکاناتو ترڅنګ چټک پروسیسر لري او بیټری 8 ساعته کار کوي. په دې ساعت کې تر 40 میلیونه زیات سندرې اوریدلی شي. د ځانګړتیاو ته په پام دا به د اپل تر ټولو ښه زیرک ساعت وي چې تر اوسه پورې جوړوي. دا ساعتونه په 2 اندازو کې جوړ شوي، یوه یې 8.5 او بله 2.40 میلی متره پلنوالی لري.
قدر من اوریدونکو ما سره مو پخپرونه کې لملتیا مل نه کوم. دا وخت په افغانستان کې ساعت 12 بجې او 13 دقیقې شوي. سلیم احمد صالیب د مهمو خبرونو سره ټکل سره تل تاسو سره شریک کړي او تر هغه ورسته هم نور بس دی ونې ځخ پرونه له محمد عزیز پردیس سره.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پیش قابات کې وکتل او پر ځینو مسایلو ورسره خبري وکړي. جمهوریت ریاست وی چې ولسمشر به د تاجکستان له ولسمشر سره هم پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره جلا وګوري. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربتوب د 15 پړاو سالون دننه آسیایي سیالوي کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. د روزګان امنیتي چارواکي په خاص روزګان ولسوالۍ کې پرون نو وخت د افغان قوو په بریدونه کې د دولت 14 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. بلخوا د غزنی چارواکي وي تیر شپه په دیاک ولسوالۍ کې د وسلوالې نشتې په نتیجه کې 8 سیمه ییز پولیس او 6 وسلوال وژل سوي. د عراق په کرکوک ښار کې په یو چاودنه کې 3 وژل سوي او 9 نور ژوبل سوي دي. چاودنه چې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په نتیجه کې پرون نو وخت سوي د الکولو یو پلورنځی په نشه سو. درغ صدر اعظم حیدر عبادی وای د خپلواکۍ د ټول پښتنې په اړه د کوردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبد او ک درایا خصلو په نتیجه کې تاریخوالي رامنس تاسو بغداد چمتو دي چې مداخله وکړي. او فلسطینی ډله حماس وای موافقه کړي چې خپل سیال فتح ګون سره د خپل اوردو اختلافاتو د حل لپاره خبري وکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سړی مشي وخت نو په خیر. د نوربسته یا شکست ونیز خبرونه ته ډیر خراغلې کوربه مو بیا حمزه محمد حدیث پردیسم او د نیم ساعت په مخه د خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوم. د خبرونه نننۍ موضوع مو اجباري ودونه دی په دې رابطه غږیږو. په خبرونه کې مو ملمنی ته هم بل نور کړی دا خو مخکې لدی چې ورشو ل خپل ملمنی سره بحث دوام ورکړم. البته دا دویم چې په نننۍ خبرونه کې مونږه لینا باور مدني فعال او همداراز د تغییر لپاره د خوځو ونده دوی یو کمپاین هم په دې رابطه باندې شروع کړی او په دې کمپاین کې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي او یو هدف یې همدا دی چې د اجباري ودونو او همداراز د زیر سن ودونو په رابطه باندې دوی کمپاین وکړي او دغه ستونزې مخنیوي وکړي. خو مخکې تر دې چې ورشو له دوی سره خبرې پیل کړو یو لاند ریپورت د دوی د کمپاین پر اړه باندې چې دوی په خپل کمپاین کې نور څه کارونه کوي او په کوم ځایونو کې فعالیت لري په دې اړه د ریپورت اورو. د ریپورت لوروسته به خپل بحث ته ادامه ورکو. یو شمیر افغان مېرمنو د بدلون لپاره د افغان مېرمنو ونډه او په سیاسي فعالیتونو کې د خزو د لا زیاتې ونډې او د دوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کمپاین پیل کړی. دا کمپاین چې تر دې دمه په 2 ولایتونو کې ترسره شوی مسؤلین یې له پایلو راضي ښکاري. د دې کمپاین یو مسؤول روهینا باور وایي دا چې افغان مېرمنې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي ستونزو سره مخامخ دي. دا ډول کمپاینونه د عامه پوهاوي په برخه کې خورا ګټور تمامېدای شي. نوموړی د دغه کمپاین په اړه داسې وایي
که این کمپین ما در 2 بخش اساسی کار میکنه که عبارتن از امی رهبریت سیاسی خانم ها میباشه و همچنان دسترسی خانم ها به تعلیم و تربیه است. ما میخواییم که توسط این کمپین خود زنان افغان که سالها اونا فراموش شدن میخواییم که اونا به رهبریت برسن. ما زیادتر در 2 بخش کار کردیم و کمپینی که ما شروع کردیم از کابل و در ولایات هم ادامه داره.
در اغلی باور به خبره که تهم په افغانستان که تمدا و چه در ولسمشر غنی په حکومت که به در خوز و ونده د پخوا په پرتله زیاته شي، خو د وخت په تیریدو داسې ونه شو. په ورته وخت کې په هرات کې مدني فعال او په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډې د کمپاین غړي زهرا رحماني بیوي دغه کمپاین نه یوازې د ښځو د سیاسي مشارکت بلکې د دوی په ورځنیو ستونزو هم ورټول دی.
از کابل شروع شد و بامیان و بالاخره در ولایت هرات که باز به عنوان گرفتیم مبارزه با ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری، نزده که در سطح ولسوالی های هرات هنوز این موضوع به مراتب زیاد اتفاق میفته و ما سالانه یک آمار زیاده کسایی که مثلا زیر سن به ازدواج داده شدن، یا ما میبینیم که اینا خودکشی کردن یا مراجعه میکنن به خاطر جدا شدن از این وصلت. و ما یکی از اهداف خود به خاطر کاهش خشونت این قرار دادیم که ما یک کمپاین در سطح ولسوالی گذره اندازی کنیم.
داغلی رحمانی په خبره دا چې په جنوب لویدیځ حوزه کې د نجونو اجباري ودونه او د میرمنو ځان سوځول هم جدي ستونزې دي، نو د دوی کمپاین په همدې مسله په هرات کې تر سره شو. که څه هم په تیرې ونی ملسیزه کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ګڼې پروژې پلې شوې، خو انتقادونه دا دي چې دغه پروژې تر ډیره مرکز محوره وي، نه دا چې په لورو پرتو سیمو کې دې پلې شي. په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډې د کمپاین یو بل غړی پښتانه رسول بیا وایي دوی به تر هغې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي چې په حکومتي چوکاټ کې میرمنو ته ونډه نه وي ورکړل شوې.
نو دا زه غواړم چې دا زما هیله ده چې دا برنامه نورم دوام پیدا کړي او یوازې په کابل کې نه بلکې په ټولو ولایتونو کې دا برنامه خپره شي او خلک پوه شي چې څنګه د ښځو لپاره د ښځو د ژوند بدلون لپاره کار کېږي او دولت هم پوه شي چې داسې دلته داسې پروژې او برنامې شته چې د ښځو لپاره کار کوي.
نامنی فقر بیوزلی د عامه پوهاوینه موجودیت او د ښځو د حقونو خوندیتوب په نامه د یو شمیر خودغرض اشخاصو شخصي استفادې هغه ستونزې دي چې په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډې د کمپاین مسولین وایي ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي.
بله قرمن اوریدونکو، خبرونه ته بیا هم خراغلی. په ریپورت کې مو همداراز په واضح توګه د ښځو د بدلون لپاره کوم کمپاین چې شروع شوی په دې اړه مو معلومات واوریدل، او نن مونږه د دغه کمپاین یوې مسؤلې روهینا باور ته بلنه ورکړې او دوی مونږ سره په سټوډیو کې دی. سټوډیو کې د مخکې له دې چې له دې سره خبرې پیل کړم، قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له مونږ سره اړیکه ونیسئ، د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ را سره شریکه کړئ. 0909 شل 15 دېرش څلوېښت 0700 825 55 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. او همداراز څېړنې ښیي چې 80% ښځې د هغوی د خوښ خلاف په افغانستان کې ورکړل شوې دي، او 50% ښځې له خپل کورنۍ ژوند څخه راځینې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په تازه موندنو کې یو رپورټ خپور کړی او دوی وایي چې هر کال 3000 افغان نجونې د بېلابېلو لاملونو په مشخصه توګه د اجباري ودونو له کبله دوی ځان وژنه کوي. په همدې موضوع سره غږیږو. باور صاحب، خبرونې ته ښه راغلی، مهرباني وکړئ په پیل کې که څه په رپورټ کې په کافي اندازه ستاسو دغه کمپاین په رابطه باندې وضاحت ورکړل شو، یو څه د خپل کمپاین په اړه راته ووایست او بیا د ښځو د نجونو اجباري ودونه چې زموږ ساس په ټولنه کې یو جدي ستونزه ده، په دې رابطه به سره وغږیږو چې تاسو څنګه د دغه ستونزې د حل لپاره مخته ځئ.
سلام عرض میکنم به تمام شنونده های رادیو آزادی. تشکر میکنم از این که یک بخش از پروگرام های خود با ما اختصاص دادیم، مخصوصا به زنهای افغان که امروز در این مورد ما صحبت کنیم. کمپینی که ما زنان در راستای تغییره که تبریک همکاران ما هم قبلا گفتن که ما از کابل شروع کردیم، هرات رفتیم و بالاخره بامیان هم ما یک پروگرام برگزار کردیم. مشخصا هدف ما ایست که زنان افغان میتونه تغییر واقعی در جامعه افغانی بیارن. شما شاهد بودین که در طول 16-17 سالی که گذشت او شکل واقعی و او پوزیشن واقعی که باید به خانم‌ها میداد نداده شد و حتی سبب ازی شد که امروز ما زنایی که باید در مقام های بلندی می بود امروز عقب‌گرد در این مورد داریم. ما وقتی که کمپین زنان در راستای تغییر دولت هرات آغاز کردیم، ما اون اونجا خشونت های اجباری و همچنان ازدواج های زیرسن ما اونجا زیاد دیدیم و دیدیم که این پدیده هست که زیادتر در ولایت افغانستان مردم ما با او سرکار داره و از این بابت رنج میبرن و دخترها را بدون از اینکه از مکتب در سن 9 در ساله اونا را میکشن و اونا را ازدواج میتن. این مثال های زیاد ما از کندهار داشتیم، از ولایات ناامن هم داشتیم. وقتی که ما کمپین خود در ولسوالی گذاره برگزار کردیم، در اونجا ما دیدیم که کیسای خانمایی که همی خودسوزی در اونجا زیاد بودن، وقتی کیسای اونا ما بررسی کردیم زیادتر همی مسئله ازدواج اجباری بودن و ازدواج زیرسن بودن که دخترای بشند 15 سال و 14 سال اونا رو به ازدواج میدادن و زمانی که اینا به یک سطح آگاهی میرسیدن و او وقت میفهمیدن که حق از اونا ضایع شده و اونا مورد خشونت قرار گرفته، اونا دست به خودسوزی و خودکشی میزدن و یا فرار میکردن از خانه و انواع خوشنط های فجی دیگه اونا مقابل می شدن.
بله بخیستس خبری قطع کم کتم، یعنی پا اسلامی قواعدو که دیر پا وضاحت در موضوع ذکر شویده چی اجباری ودونه، یعنی انجونو و امدار از علکانو تا دیده حق ورکل شوی چی انتخابو لری خپل بختنه می دا کوله چی باوجود دیده چیز منگو ساسه طولنه یو اسلامی طولنه ده، ولی تاسو پا دخپل کمپین که امده وامل چه پیدا کرل چی ولی تجباری و دونه مثلا تاسو هرات یادونه وکر زیات و اصلی سنز تاسو پچه که پیدا کرد؟
علت اساسی در این است که بیشتر ما در ابتدا هم ما بخاطر زمین یعنی کمپین رو برگزار کردیم، زمانی که ما مصاحبه ها داشتیم امرای فعالین حقوق بشر و مدافعین حقوق بشر که در ولایت فعالیت دارن کار میکنن، ما وقتی که از اونا پرسان کردیم اونا علت اساسی را در سیستم دیدن و حتی این هم گفتن که امروز ما کسایی که امروز تصمیم گیری سهیم هستن اینا زن ستیز هستن، اینا هیچ وقت نمیخواین که تغییر واقعی به زنا بیاین. بنان امروز همین حالت هست که ما میبینیم که بیکاری بیداد میزنه و زنا از خانه بیرون رفته نمیتانه و وضعیت برای انداخته که چون کسایی که مرتکبین همین جنایت هستن، مرتکبین خشونت علیه زنا هستن، اونا هیچ وقت به جزای خود نمیرسن، بنان اونا جرأت پیدا میکنن که بیشتر به خشونت دست بزنن. بله. و مانع شون و زنان پیشرفت کنند.
باور سه یک موضوع دیگر که ما در ابتدا هم اشاره کردم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک گزارش را که امروز به نشر رسانده گفتن که سالانه حدود 3000 دختران افغان بنابر دلایل مختلف که یکی از دلیل عمدهش ازدواج های اجباری است دست به خودکشی میزنه. فکر نمی کنین که رقم بسیار تکان دهنده است و با وجود از اینکه در راستا مبارزه هم شده و پروژه های مختلف عملی هم شده، یک رقم بسیار تکان دهنده است؟
بله دقیقاً این رقم فوق العاده تکان دهنده است، نشان می‌دهد که وضعیت زنای افغان تغییر نکرده، هنوز هم زنای افغان با خشونت های مختلف سر کار دارند، اونا کشته میشن، سنگسار میشن در ولایت ناامن، از خانه مانع میشن که بیرون شون به ازدواج زیرسن داده میشه و حتی ما گفتم میتونم که این رقم حتی شاید بلندتر از این باشه اگه شما برین در ولسوالیا اینا ببینین. بله. چون همیشه اینا این قضیه پت نگاه داشته میشن و مسئله نومیسی و مسئله سنت و اینا را پیش میکشن و نمیمانن که این قضیه ها آشکار شون و مردم در مورد ازی خبر شون. بله. حتی ما که در ولایت هرات بودیم، همکار ما کوشش کردن که از شفاخانه ولایتی که در هرات هستن از اون معلومات بگیرن در مورد خودسوزی زنانه که در اونجا اتفاق مفتن، حتی اونا نه به ما رقم درست ندادن و حتی ما میبینیم که خود این نهادهایی که در اینجا در این راستا کار میکنن رابطه درست با هم ندارن، تا رقمی که ناپخش میکنن یک رقم بلندتر از رقم دیگه و یک رقم پایینتر از رقم دیگه میباشن. بله. و این ناهماهنگی بین خود از خود نهادها رو نشان میدن.
بله به شما پس بر میگردیم قدر منوریدون کو استاسونو بد ورزو یو چو وڑی که راخلو مهربانی لکم زینم وڑی کنه ولی در خبرونی عبدالمنان لنغمان سخاری کنی ولی منان ستره مشی خبرونی تخراغ لی مخکې له دې چې خبرې وکړي د راډیو آواز دې کم کړي، ستا آواز هم صحیح نه اورو او ورزو یو بل اوریدونکی راخلو. قدرمن اوریدونکو هر کله چې اړیکه نیسې مونږ سره نو مهرباني وکړئ. مهرباني بخیر وسې خبرونه ته خراغلې لکم زینه دې اړیکه نیولې.
موضوع
موضوع اجباری ودونه ساسو له نظر دا زمونږ ساسو په ټولنه کې وستون زده او په دې رابطه باندې غواړم خپل نظر سره شریک کی او ملمنی ته هم بلنه ورکړی دا کدوی نه مشخصه پوښتنه لري
بالا خو باش دی نه یو څنګه ده نغمه درته نشرکه
مننه اورور قدرمن اوریدونکو د خبرونه د موضوع په اړه کرا سره وخیږي نو زمنګ نور خبرونه شته دي چې پغی کې تاسو کولای شئ کسندري فرمایش ورکوي نو غي به درته نشر کی ورزو یو بل اوریدونکو راخلو دویم خاد دوی اړی کرا سره پریشوي دا قدرمن اوریدونکو د خبرونه نننۍ موضوع د اجباری ودونه په همدې مسله سره غږیږو لینا روهینا باور ته موبل نه ورکړي دوی د خزو د بدلون لپاره یو کمپاین شروع کړی چې په مختلفو موضوعاتو سرخی یو موضوع همداده چې د اجباری ودونو په رابطه باندې دوی کمپاین کوي او د دې د مخنیوي لپاره مشخص میکانیزمونه لري یو اړی کرا سره رشته مهرباني وکړي لکم زینه ماړی کنیولې
د لغمان ولایت باطا خپل سوالیت خان
لغمان ولایت نخبرونه ته خره خلی ورور
لغمان ولایت باطا خپل
د رادیو आवाज سمټیټ کا ورور ښه قدر منوریدون کوله څنګه چې مخ کې ویل کار کله چې مونږ سره اړی کني سي نو رادیو مو ګل کوي ځکه چې مونږ تاسو आवाज سي نه شو اوریدل او تاسو هم زمونږ आवाज نو یو اړی کرا سره شته د فکر کوم مهرباني لکم زینه ماړی کني ولې دا
السلام علیکم
و علیکم السلام خبرونه ته خره اخلي
خیر جناب څه نغه موضوع خو اجباری و درنه نه
بله بله
ما کندهار ولایت ترغنده ولسوالی څنګه مستول احسان لایم نغه په دې موضوع باندې بزای یو تشریح دار کوم بارو نفسه خوښه ده
مهرباني ورور مهرباني
یو خو دا اول ورنه ډیر دی بهر ده داسه سره ظلمونه کیږي دغه چې یو څه دولت پامسته وکړي او بل دا کم عمر انجن چې ودیږي دغه ته باید پامسته نو بهر ده اجباری ودونه سمیږي
بله ستاسو نظر داده چې حکومت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي مننه احسان الله او لقندار نه اړیکه نیولې و ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو د دوی پښتنه کچیرته لري او یا د خبرونې موضوع په اړه کوم نظر سره شریکوي نو بفرمایئ چې نوندې عزیز از کجا تماس گرفتین شنوندې عزیز اگر صدای مرا دارین و علیکم السلام بفرمایین از کجا تماس گرفتین و صحبت بکنین
روزگان ولایت ته خبر کوم
خبرونه ته خرغ لمیربانی
مهربانی خیر بشه تا موضوع خود اجباری ودونو په عقل ده
بله او
تا خو زه دا شوام دغه واده کم چې د چانه خوښ لار یا ورور یا مور یا څوک واده وته کی هغه نه خوښ سره نو دا عمرې ژوند سره خرابې زما دا شپه ته چې دا هغه واده والا او څه پښتنه سره وشي چې دواړه سره خوشي خوشحالي دا نو هغه واده وشي ولې ځکه چې پلار کې د راځي د فارې کې یو کده زوی نه خوشي خلاص د پلار سره خوشي خلاص ته ګټه کوي
بله مننه اورور کور ودان ساسو نظر مو واورید مهرباني یو بل اوریدونکو هم را سره ټلیفون پلی کو وصل شوی به فرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین شنوندې عزیز صدای شما را ما داریم بله د دې رادیو आवाज دی ټیټ کا چې
ساس
مننه مهرباني خبرونه ته خره اخلي
موضوع پتاکل
موضوع اجباری ودونه ساسو له نظر د غستون زس موږ ساس په ټولنه کې څومره جدي ده او خدای سره مو اړیکه پرې شو ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو کچیر تر سره وصل بي به ملمنی سره خپل بحث ایدا مو ورکو به فرمایئ
السلام علیکم
و علیکم السلام خبرونه ته خره اخلي
دما نظر خدا شاید ز خالص خبر کوم لوګر نه دما نظر خدا شاید چې د ریواجونه کم کی حکومت کم کی د افغانستان خلک ټوټه مسلمانان دي چې زور نه یو کار نه کوي اول دې دا وڅو چې ریواجونه را کم کی 500 نفر او باید له 100 نفر نه پر زیات نشي یو نه ته باید له 2 جوړه زیات کالیو نشي غریب ملک دا مونږه وروره د غرجانو غونټه کارونه کوي بیا وروره ځوانان په بحرو کې هغه خورل مایان خورل
غرو کې تباس ولورونه ورور لاله لاکا لدوله لاکا او په غزنی کې په قندهار کې تینګل لاکا کله کبا سرور یو سړی دی لري یو سړی دی نه لري اول دغه غټ قومي خلکو دغه غټ غټ مشرانو داری واجنه مونږ ته خراب کړی هغه ورور پیسې دار دی دی غریب غم نه کوي د چا نواز بل ورځ باندې ماتای خو اولاد باندې غریبی هغه به بیا داری واجنه چې تر سره کولای حکومت دا کارونه کوي او د چا غټ جرمانه کوي نه دی بل هیڅوک دغه علاج دی خلکو نه شي کولای هغه د ما نظر ده او چې
کوروادان خالد لوګر نه اړیکه نیولې و باور صاحب اوریدونکو تر ډیره پوری نظریات دا و چې حکومت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي خالد خو لوګر نه د بیخي جدي و دویل چې په دې برخه کې باید جرمانه کې خودل شي او تر څو پوری چې دا کار ونه شي نو د اجباري ودونو مخانی نیول کېږي مهرباني وکړئ ستاسو نظر په دې رابطه باندې
بیشتر باید پروگرام های آگاهی دهی گرفته شوه و باید تصمیم جدی از طرف کسایی که ادعا داره که ما به خاطر حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان آمدیم و کار میکنیم که در افغانستان که زنها بیشتر با حقوقشان برسند و پیشرفت داشته باشند و این چیز ادعا میکنند. این نهادها و این کسایی که به این ادعا آمدند در افغانستان اینا باید دست به دست هم داده و پروگرام های آگاهی دهی بیشتر به دهی بخش بگیرن، پروگرام های رادیویی بگیرن، پروگرام های تلویزیونی بگیرن و ترنینگ ها بگیرن در ولسوالی ها و ولایات افغانستان تا بتانه که مردم در این قسمت آگاهی بیشتر بتن که تا از ازدواج های زیرسن جلوگیری کنه و همچنان باید زمینه را مساعد کنه که دخترشان پیشرفت کنه. حتی نشان داده که در خانواده ها دختری که تحصیل کرده بوده خیلی نقش خوبتر بازی کرده نظر به بچه‌ای که در خانواده بوده. دخترها هم میتونه که فامیل خود نگاه کنن. بنابراین تغییر از خانواده شروع میشه. بنابراین این پروگرام ها وقتی که در خانواده ها آمده می سازن و خانواده ها آمده می سازن و خانواده ها را آگاهیشان را بلند می برن، اینها سبب از این میشن که دختر و بچه اردویشان حق مساوی دارن و به حساب تحصیلشان فکر خود می گیرن، به حساب از این که بتانند یک کار درست پیدا کنن و عاید اقتصادی داشته باشن و زندگی خود خوبتر مستقلانه تر بتانند پیش ببرن. سریزی موضوعات می تانند کار کنن، ولی متاسفانه در افغانستان من طوری که پیشتر هم گفتم زمانی که کسایی که امروز در رأس هستن اونها اتو به حقوق زن و حقوق بشر باور ندارن، اونها خودشان باعث خشونت میشن. من مثال قضیه فرخنده رو میتم. در مسئله قضیه فرخنده که زمانی که حادثه اتفاق افتاد از این قضیه چند سال است که تیر شده، ولی کجا عدالت به فرخنده تامین شد؟ آیا رخشانی که سنگسار شد در ولایت غور آیا عدالت به او تطبیق شد؟ نه، هنوز هم مرتکبین جنایت و خشونت علیه زنان آزادانه سرسرکا میگردن و زمانی که اینها مافیات پیدا میکنه این جنایتکارای و این خشونت های خشونت میکنن علی زنان، اینا زمانی که مافیات پیدا میکنن در سرک و کوچه میگردن آزادانه میگردن و حمایت میشه از طرف جنگسالارا و کسایی که امروز در قدرت هستن، واضحه که خشونت به این شکل ادامه خواهد یافت و ازدواج های زیرسن هم ادامه خواهد یافت. تا زمانی که سیستم تغییر نکنه و کسایی که واقعا بر زنا کار میکنن و زنان و به درد ملت فکر میکنن، به زن افغان فکر میکنن و زمانی که اونا میان در تصمیم گیری شامل میشن، واضحه که اونا فکر میکنن که آینده دختر افغان باید بهتر شود و این سیستم باید تغییر بخوره. با مو خاطر کمپین زنان در راستای تغییر که ما راه انداختیم، هدف اساسی ما می تغییر که توسط خود زنا بیاین و خود زنا باید در تصمیم گیری ها سهیم باشه، چی تصمیم گیری ها سیاسی باشه، چی اجتماعی باشه، چی فعالیت اقتصادی باشن، باید اینا فعالانه مساویانه مثل مردا باید سهم داشته باشن و تغییر خودشان بیارن.
بله، تاسو ته بیرته راځو ورزو یو دوه اوریدونکو نورم راخلو د دوی نظریات او که مشخصه پوښتنه لري بفرمایئ. شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ اگر صدای مرا میشنوین صحبت بکنین.
بله
صدای شما رو ما میشنویم، بفرمایید.
السلام علیکم و احترامات قبول کړئ، امید ده چې ټول د شپ په جامو کې مخکې اوسئ. سب او ملمنین دا پوښتنه ده، اگر د خزو د حقوق لمبرداران او یاد د غنمه ها دولت چې د بشر لمبردار ځن بولی، لکه مخې د محترم ملمنی شروع کړ د فرخندین مسلې ته یو وخت د چې دا یو ډیر جدي مسله ده چې ته پر خندې په حیثیت سره چې شوی په دې باندې چې څه بوشینه وشوي نو دغه چې بغا نور ارګانونه به هم د ښځو او د بشر د حقوقونو په دفاع وکړي. یو تش په نامه خبره ده او د ملمنین زما دا پوښتنه ده چې تاسو هم په دغه باره کې دغه ډیره خبرې وکړي، تاسو څه کړی دي؟ آیا هغه خلک چې په خپل تیریو زیاتې کوي تاسو په هغې باندې کوم جدي اقدام کړی دی؟ او کنا چې درادو د مواجه نه تاسو خبرې کوئ او دغه نور خلک هم راځي درادو د مواجه نه سپونه خبرې کوي یا د کاغذ په مخ باندې؟
بله
نه، کچیر ته ګوري نه خبر لږ وخت راته راکوي. دا کچیر تاسو په خاریو کې دغه خبرې کارونه کړي نو په اطرافو کې هم دغه کارونه مرشي. تاسو په خاریو کې چې دغه نور اطرافو کې دولت سره کو درته ګښل خلک د ولور خبره کوي یا جبري ودونه کوي په دغه بار په خاورونه کې ظلمونه کوي
زه
پرې دا ډېر بخنه سره مې د ما خبره باندې تاسو خاطره درنه نشو زما خبره په نرمۍ سره واخلې.
کور ودان ساسو پختنه ملمنی یاداش کړه ورسته بورته جواب ورکي ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ صدا شما را داریم.
وعلیکم السلام محترمه، جوړه په خیر لزابل ولایت تشمزول او صالح خمه اړیکه په نوره
لزابل ولایت مخبرونه ته خراغلی مهرباني ورور.
کچیر دا کار عملی سی خو ډیر بشي ورور، دا زموږ ته په ټولنه کې په بالخصوص د پښتنو په راتلو کې دا کارونه بیا ښه یا د تبدیل اراده پرې دا داسې جریان لري. خدای دې وکړي چې دغه کم د اسان ملمنی سی دا پروګرام په مخه اخیستی، د خدای پاک دې دا کامیابه کړي.
مننه
ورور، ډیر خوشبینه یم ان شاء الله خدای سره دا کارونه به پر مخ او د افغانستان حکومت هم باید په دې کې د دې سره کومک وکړي.
بله تشکر، د دوی نظر مو واورید. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ صحبت بکنین در مورد موضوع برنامه اگر کدام سوال مشخص هم دارین. فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه. ورزو یو دمه اخلو، بیرته خپل بحث ته له قدرمن ملمنی سره ادامه ورکو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبه و پر قوم و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
خبرونه تا خراغلی باور سی په اوریدونکو زینی نظریات درلودل او زینی هم پښتنې مو یاداش کړی ویني مهرباني وکړئ تاسو.
د ابتدا ما میخوایم اینو بگویم که یک مسته نمیتونه کل زنای افغان زندگیشان تغییر بده. باید مسات مختلف زنانه که در افغانستان امروز فعالیت میکنن، اینا باید با هماهنگی بسیار قوی و مستحکم باید یک جاشان و زندگی زن افغان تغییر بدن. طوری که خودشان این واقعیت است که زن خودش میتونه حق خود به دست بیاره، نه ای که با گدایی و با زور و این ما نمیتونیم حق به دست بیاریم، بلکه نو خودشان باید از خانه‌های خود براین با ستم زنجیرهای ستمی که بر زنا و پاهای زنا انداخته شده ای رو باید بشکنند. و چیزی که کاری که خود پروژه احرام و همچنان زنان در راستای تغییر و کمپینی که ما بر انداختیم، کارهایی که ما تانستیم انجام بدیم، پروگرام‌های گرفتیم، هم ما در خود داخل افغانستان بوده و هم پروگرام‌های ما هم بیرون از افغانستان بوده که تا بتانیم که کسایی که به دولت افغانستان فند میتن و کسایی اونا را فشار بیاریم که حداقل باید در قسمت رهبریت زن افغان و همچنان در قسمت توانمندی زنان افغان و زنان افغان بتوانن رهبرای آینده در افغانستان باشن سرمایه گذاری کنن و اونا باید حمایت کنن و ترنینگ ها و پروگرام های بیشتر برای خانم ها باید بگیرن. و در همین زمان ما کار دیگی که ما انجام دادیم این بود که توسط این کمپین خود ما خواستیم که قوانینی که میتونن حقوق زن افغان حفاظت کنن میکنه و اونا باید به صورت درست تطبیق شود در افغانستان، که قانون والا هنوز هم شما میبینید که به صورت درست در افغانستان تطبیق نمیشه. تنها قانونی هست که ما حداقل میتونیم بگیم که تا حدودی از زن افغان میتونن حمایت کنن، ولی کارهایی که ما میتونیم بگیم که کارهایی که باید نهادهای زنانه انجام میداد هنوز هم کم رنگ است، هنوز هم ضعیف است، باید بیشتر صورت بگیرد، باید هماهنگی بیشتر صورت بگیره، حمایت بیشتر از نهادهای زنانه باید صورت بگیرن که تا بتونن اینا بتونن زنای دیگه افغان اینا حمایت کنن. ولی تا جایی که اگه ما سر دولت افغانستان بیایم، ولی دولت افغانستان با هو اندازه‌ای که نیت صاف داشته باشه در قسمت زنای افغان نشان ندادن که اینا میتونن به زنای افغان واقعا کار کنه و این 16-17 سالی که گذشت ایره بیشتر وانمود ساخت و چهره که به نام این که ما زن افغان کمک میکنه و زن افغان میتونه رهبریت و تصمیم گیری ها سعی باشه، این چهره دریده شد، حال بیشتر واضح شد به کلگی که زنای افغان در چی حالت است. شما ارقام از کمیسیون خوانده، شما ارقامی که از دیگه میدیا و رسانه هایی که در قسمت زنا اینا گزارش دادن شما اونا رو خواندین، این رقم جدی هست، تا این زیاتر هست اگه زمانی که ما در ولسوالی ها بریم، و این دقیق است که پروگرام ها زیاتر در شورا تطبیق میشه و پروگرام ها، من میگم که پروگرام ها بسیار زیاد هم نیست، ولی ولسوالی ها همیشه فراموش شده، زنایی که در قریه زندگی میکنن همیشه فراموش شدن.
بخیر باشین باور صاحب، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. قدر منوریدون کلو تاسو هم مننه که از من خبرانم دلتا پای ترسی تر بیام پا پاک و مهربانه چختن تلاس بارم.